سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې نن د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر 24مه نیټه ده د مشالې د نن ورځې نخساته خبرونو په لومړي کړي کې مزاب عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست په روانه کړي کې د پاکستان قبایلي سیمو سند صوبې افغانستان او شام په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پیل له خبرونو کوو خبرونه وړاندې کوي اسرار عالم مومند
ستړي مشرون باید مهم خبرونه لنډیز د سین په جکا آباد کې د شګانو په ماتمی جلوس او ځانمرګي برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لوړېدلې د پاکستان وزیر اعظم وایي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینبي او افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزدان کې د خمآب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترهګرو مرکزونه دي او زه خبرونو تفصیل د سین په جکاوبات کې د نهم محرم په ماتمی جلوس ځانمرګي برید کې 22 کسان وژل شي او لسګونه نور جوبل دي لبري دروستو په جکاوبات او کراچۍ کې مظاهره هم شوې دي ځای پولیس چارواکي وایي پر ماخام د شګانو جلوس د لاشاري محلې نه تیرېده چې ځانمرګي برید پکې وشو د پاکستان سرکاري ټي وي وايي په پیښه کې څلور ماشومان هم مړه شي او د مړو شمېر زیاتېدای شي بلخوا پرون د سیاحت صوبایي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په جکاوبات کې د ځانمرګي برید وروسته په زرګونه خلکو احتجاج پیل کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې نښتي هم شوي
دا محل ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونو ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونو ته لېږدولي دلته وضعیت ډېر خراب دی خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده
مجلس وردة المسلمین تور لګولې چې حکومت ماتمی جلوسونو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی او د دې تنظیم مشر پر لسنه سب خبرو کې ویل چې دوی بر د پیښې پر ضد په ټول ملک کې د شوري په جلوسونو کې احتجاج کوي د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وزیر اعظم نواز شریف پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د دې خبرو په اړه نور وضاحت ورنکړو خو د سرګندونې زیاتره داسې ښکاري چې ګینه د امریکا د هغو غوښتنو په اړه وي چې پکې پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد دننه د طالبانو پر ضد کاروایي وکړي تر دې یوه مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان لغړ غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت له بدلولو سره وتړي په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر پر خالي چوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکلې کیږي د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکرتر نثار مومن پر مشالې ته وویل چې د پاکستان د نورو ګوندونو په څیر باید د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هم خپل د ووټ ورکړه د دې سیمو د آئینی حیثیت له بدلولو سره وتړي
دا یو ډیره ښه موقعه ده ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کی ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې اوټ سره دا خبره خپلې مشروط کړې دي نو که دوی داسې وکړي نو دا زموږ لپاره یو پلس پوینټ دی
یا د ویچې د قبایلي سیمو د زیاتره پارلمان غړو وار له مخه د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې یوه قانوني مسوده جمع کړې چې پکې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه شوې افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خمآب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترهګرو مرکزونه دي د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل نو مغولی وایي اوس مهال د ولسوالۍ مرکز په بشپړ توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی یوازنی زه هم هغه سره دی نقطه وا چرته چې ترګر ټول شی وو د خمآب ولسوالۍ په شاوخوا کلو کې چې لګواخ سره مخامخ دي اهم عملیات دوام لري. ولکېږي شاوخوا اتیا تنه دولت مخالفه سغدریزي د امو سین په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلاتو کې پټ دي. د بیپولو ډاکټرانو ټولنه وایي په کندوز کې د دوی پر هسپتال د هوایي برید په ترڅ کې د دوی د یوه بل کارکوونکي د مړینې د خبر له تایید سره د مړو شمیر درویشت تنو ته ورسید. د بیپولو ډاکټرانو ټولنې تر اوسه خبر ورکړ چې د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د امریکایي الوتکې لخوا پر روغتون حمله کې د دوی دیارلس کارکوونکي او لس ناروغان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د امریکا د بلو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د شام د کړکۍ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په دیرشمه جوړه کړي. دا څرګندونې له خپلو روسیې، ترکیې او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تېره ورځ په ویانا کې خبریالانو ته وویل نوموړی وایي زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د مزلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نشي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکي هم شامل دي. د ایران پارس خبري اجانس د سپاهي پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باکری او امین کریمی پرون اول مورس په شام کې د ماموریت پر مهال وژل شول. د دېرش کلن باکری د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکي وو او په شمالي حلب ښار کې وژل شوی دي. دا اتر دی محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان په جکاب آباد ښار کې د ایل تشیع پر ماجتمی جلوس حمله کې لشته لږه 22 کسان وژل شوي دي. د برید وروسته خلک په څه حال کې وو؟
دلته وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر زیات جذباتي شوي او شاوخوا ته 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي چوکۍ پر راتلونکو څو ورځو کې انتخابات کېږي. الفاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلمان پر غړو غږ کوي چې د خپل ووټ ورکړه دي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د جمع شوي قانون د ملاتړ په شرط استعمال کړي. خو د قومي اسمبلی غړی حاجي شاجي ګل افریدی په دې اړه سوایي
والله د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه د امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي زموږ د دغه بل مخالفت وکړي که هغه یې وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فاټا نه دغه سیاست ختمي.
پاکستان ته نړیوال په تیره بیا امریکا له لسیزو راهیسې مالي مرستې ورکوي. اوس د امریکا لومړۍ مېرمنې میشل اوباما د تعلیم په برخه کې د 20 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې، خو دغه ډول مرسته چیرته ځي؟
څومره چې امداد راغلی دی 70-80% پورې هغه خرچېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خو د خبرونه پایل کوو. د شیګانو پر ماتمی جلوس له سوي برید څخه د پاکستان د سند صوبې په جکاب آباد ښار کې د شیګانو پر جلوس په ځانمرګي برید کې د چارواکو په وینا 22 کسان مړه او 43 زیات ټپیان شوي دي. دوی وایي په وژل شوو کې ماشومان او ښځې هم شته. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت مرګنی ښودل شوی. دا په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیګانو دوم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیګانو پر امام بارګه ځانمرګي برید وسو چې 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر ټپیان سو. نور جزئیات د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت په جکاب آباد ښار کې د شیګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جکاب آباد د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 22 کسان مړه او 43 زیات ټپیان شوي دي. د د چارواکو په خبره د پیښې په مړو ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جیکب آباد او لاړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګې برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګې برید تېر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جیکب آباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکراني له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جیکب آباد کې تر ځانمرګې برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونو ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګې برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
زبی شفقو نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د محرم لسم لمانځل کیږي او د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم چارواکو د مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په لویو او وړوکو شهرونو کې د موبایل سرویس بند کړل شوی دی، د موټر سایکل په غبرګ سورلۍ هم بندیز دی. دې سره سره قبایلي سیمه په اړه چنار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر اقدامات شوي دي. د هیواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د اختصاصو ګامونو په اړه په اسلام آباد کې د مچال ډوډو خبریال محمد عمران دا رپورٹ جوړ کړی دی.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړي شوي. دې سره سره د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګولې شوی او حساس سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوی. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شوو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبدي پېښې مخنیوي وی لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لارو باندې کوم جلوس روزي هغه بي ډي اس باندې چکی کی پروژه کې کار پارکینګ نه پرې دي. خمو سي سي پي ټول افسران موجود دي په جلوس کې. خه کافي نه پرې ور سره وي 600 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پرې بي ډي اس ور سره وي. سپیشل برانچ نه پرې ور سره د ټرافیک ولارد دي چیپ سي نه پرې ور سره ده.
د سره سره کورم ایجنسی په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کورم ایجنسی شاوخوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د اف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. دې سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړې شوې. خار ته د عام ولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نه وتونکي ټولې لارې هم بند کړې شوې دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتلو سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوې. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکي امیر مشال ریډیو ته ویل چې د جلوسونو د سارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان نسی کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته راولي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه چې پروندې کړې ده. د دا ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د خبرو پر مهال د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو په ملاتړ یو کس احتجاج په توګه د په وینا کې مداخلت وکړي. ملالی بشیر د ریپورت تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دی. خو نواز شریف وویل دوی نسي کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښینوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول لوبولای سي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې پخپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه یې په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یوه ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومته د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپله ونډه غواړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
الفاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره دي د خپل ووټ ورکړه د فاټا د انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي. د پارلمان غړو وار له مخه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یوه قانوني مسوده جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ غوښتل شوي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل شي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي څوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنه کېږي، خو بلخوا د فاټا پارلمان غړو ویلي چې دوی به د دې څوکۍ لپاره قومي اسمبلی غړی جی جی جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راوړي. تفصیل د سراج سهیر په ریپورت کې.
د فاټا لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبایلي سیمو منتخب د پارلمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کیږي، نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هل خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکرتر نثار مومند په دې اړه وویل
چونکې زمونږ د صوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خراجي تحسین پیش کوو دغه ممبرانو ته. دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېر ښه موقعه ده ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد سلولو لپاره د سپیکر د دې اوټ سره دا خبره خپلې مشروط کړې دي، نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار داري چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاه ګل نه تپوس وکړو، نو هغه اووی
دا خبره خو زه وایم چې کوم سیاسي پارټي وایي چې زه د مور سره محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د دغ بل مخالفت وکړي، ځکه مونږ په خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي د مونږ د دغ بل مخالفت وکړي، که هغه یې وکړي نو زه وایم چې هغه به د فاټا نه دغه سیاست ختمېږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمېږي. هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنټي چې کوم د پاکستان مخالف دي.
ذکر ده د فاټا نورلس د پارلمان غړو د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو او دا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل جمع کړی دی، او د پارلمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خبر ایجنسی د باړی سوداګرو د حکومت غوښتنه کړې چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه سوې ده او بې کوره سوي خلک بیرته ستانه سوي، نو باید د باړی لوی بازار هم خلاص کړي. دوی وایي چې د جګړو پوځي عملیات په وخت کې کاروبار ډیر متاثره سوی او حکومت له پکار ده د کاروبار په شروع کولو کې ورسره خصوصي مرسته وکړي او د دوی وران سوي کاروباري مرکزونه هم روخ کی. په دې کله تفصیل د سیمې څخه د مشال خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړی سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلي پراته دي چې له امله دوی په اقتصادي توګه ډېر متاثره شول، خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي. نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې کوم مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر حیاز وزیر مشال ریډیو ته وایي،
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوو کالانو کوم په عذاب شو، د کوم توانونه طوفانونه مو وشول، چې دا موږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کوم د اوو کالو کمای دی دا موږ په لږ وخت کې را پوره کړو. کنه دوکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل موږ دوکانونه متبادل دوکانونه غواړو. د حکومت تقریبا زر دولس سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل او دې نه سیوا چې کوم دي داسې غازي چې هغه چک پوسټونو ته وران شوي دي دوکانونه او مارکیټونه چې کوم دي ټول ډیمیج شوي دي.
او د باړی یو بل سوداګر مقبول پردای وایي
چې موږ د تاجران دا ډېر انتهایی متاثره شوي دي، د اوو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی. نو ته غوله دی چې کوم دی یو غټ ټیکچ ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کوم دی دوباره شروع کړي. یار دې لکه دا خو موږ کومه سروې کړې وه، نو د یو میاشت په حساب باندې چې کوم دی د موږ تقریبا چې دوه کروڑه نقصان دا روان وو، ځکه چې په بوڑا کې تقریبا چې ساڑھے آٹھ نو ہزار دکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 35,000 کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باړې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باړې نا سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
بالکل موږ په دې خبره په هر ځای کې لګیا یو، انشاءالله په سیمله په کور باندې خبرې شوي دي چې ګډین د ځنه پس ټیم کېږي بنیادی شاید خلکو له روزګار درکول. په دې دې موږ کار نه کېږي چې هلته ما رجسټریشن وکړله او میاشت پس کله دا چیز میلاویږي او دا بې میلاویږي، په دې زموږ کار نه کېږي تسو پورې چې روزګار ورته نه وي میلاو شو.
یاد دی وی چې په باړه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې سر ته رسېدلي دي او ځینې لارې تعلیمي ادارې او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلی دي، یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونو کسان وژل یا معذور کول، خو اوس یوازې څو سوه کسان متاثره کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د له منځه وړلو لړ کې مزاحمت تکنیکي نه بلکې سیاسي دی او دا سیاست وسلوال کوي. د مقالې نورې برخې له اسرار علم مومند اورو.
دا خبره معلومه ده چې څرنګه د پولیو مرض ختمېدی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیزې راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15,00,000 کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره څو سوه ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د له منځه وړو لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال راهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګري ځپلي دي. اکثر اسلامي سغدریزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي،
خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلی دي د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساینس مخالفه دي او یوازې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري، لوجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته، او وسلوال غواړي چې دغه سیمې په خپله مرضۍ وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپله واکمني قایمه کړي، او د دوی دغه موقف وروسته له هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جالي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینې د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکونکي په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو، او په دې وروستیو کې یې هم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکوونکو هر قسمه مرسته وکړي.
اسرار عالم ممندو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي اوسم فریاد فرحات دریات شخص.
منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دار سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دار سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نکو روزو اے دے ناویش پی مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نر روان شیر لکه یو خوب گانه هم داسه بنف بنخ کلای ده جون 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 خکلای 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 ده یه خلکو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و از موینا که ده نقل یا وڑو که کاغاز او ده رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم بمرا وسترگو که ده پتو غم و خون خولای ده جون 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 خولای ده جون 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 خولای ده ده کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو مینے تو خواگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائستا لفظونا ناس ور تلاس کرزنے ور کئی فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی ی خلکو 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 ی خلکو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے داد سخ پڑی واخلے بار لیوش تڑی واخلے داد سخ پڑی واخلے بار لیوش تڑی واخلے جوان خوال لے دے جوان خوال لے دے جوان خوال لے دے جوان خوال لے دے
د فرهاد دریا پرشخ کې مو سندره واوریدله او اوس هم درته اسرار العالمومند د دې وخت خبرونو لنډیز وړاندې کوي ځکه چې نه نیمه بجې سوې دي.
پرون د سین په جکاوباد کې د نهم محرم په ماتمی جلوس ځنمرګي برید کې 22 کسان وژل شوي او لسګونه نور جوبل دي. له برید وروسته په جکاوباد او کراچۍ کې مظاهری هم شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نواز شریف دا خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړې. کو نوموړي زیاته کړې چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د کابل سیمو د لاسو سیاسي ګوندونو اتحاد د سیمو د پارلمان لغړ غوښتي چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکل لپاره د خپل ووټ ورکړه د کابل سیمو د آئینی حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي څوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. دغه څرګندونې د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکرتر نثار مومن پرون له مشالو سره په خبرو کې وکړې. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي. دا خبره د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی پرون له مشالو سره په خبرو کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل هیله لري د شام د کړکیچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1.5 جوړه کړي. د دا څرګندونې له خپلو روسیې، ترکیې او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته کړي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکي هم شامل دي.
اسرار العالمومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړله اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپله ادریه کې وایي پاکستان او امریکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي ملاتړ کړی دی او په طالب مشرانو یې زور راوړی چې افغانستان سره د نیخ په نیغه د مذاکراتو عمل کې شامل شي. د ادارې په وینا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم افغان طالبانو سره مذاکراتو ته اولیت ورکړی او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو وروسته یې د دې دپاره هلې ځلې پیل کړې او بیا وروسته د دواړو ډلو ترمنځ مذاکرات پیل شو. او چې کله د افغان طالبانو مشر ملا عمر له دې دنیا لاړو دغه د مذاکراتو لړۍ ودرېده او په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوه. ادارې زیاتوي اوس چې امریکې او پاکستان دواړو افغانستان کې ژمنه وکړه نو پکار ده چې افغان حکومت ته دې فائده پورته کړي او د مذاکراتو هڅه وکړي. نو دا شنبه افغانستان کې یو مستحکم او کلک امن لپاره لار هوار شي او منطقه کې به پرمختګ وشي. د دې تر څنګ یو شمېر پاکستانی ورسپانو خپل ادارې د نواز شریف او اوباما په ملاقات لیکلی. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د دې دورې نوړاندې ډېر وسوسې وي چې امریکا په پاکستان د جوهري وسلو کمولو، پاک هند او پاک افغان تعلقاتو لړکی دباو اچوي. خو دا خبره د اطمینان وړ ده چې ملاقات کې داسې څه قسمه خبره ونه شوه او د ملاقات وروسته جاری شوې خبر پاڼه کې دواړو ملکونو تعلقاتو ښه کولو څرګندونه شوې ده. ادارې وایي چې امریکا پاکستان سره د ساینس، ټکنالوژۍ، توانائی، ماحولیاتی بدلون، سیکورټی او اقتصادی ترقی په ګډون یو شمېر څانګو کې د مرستې په شریکه د کار کولو عزم څرګند کړو. دارنګي د هندوستان لخوا په پوله د حالاتو خرابولو، د کشمیر د مسلې حل او مذاکراتو بحالۍ کې د خپل کردار ادا کولو اشاره هم ورکړې ده. ادریا اخري کې لیکي چې د کشمیر د مسلې حل لړکې د ملګرو ملتونو په قراردادونو د عمل درآمد سلسله کې امریکي او نورو نړیوالو طاقتونو خپل کردار ادا کړی وي. نن به هندوستان دومره په ګډو وړو لارو نتلو. خو هم که امریکا په شریکه اعلامیه کې کړي خبرو ته عملی جامه واغوندي نو امکان دی چې ورسره به دې منطقه کې د پوخ امن او ترقی لار هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ق کومنٹری میگزین ویب پاڼه لیکي پاکستان د هغو ترګر ډلو پر ضد کاروایي کوي چې دغه هیواد لپاره ګواښ دی، خو د هغو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا او ائتلافي هیوادونو د یوې لسیزې څخه زیات لاسته راوړنې د ګواښونو سره مخامخ دي. دغو لیکنو مهمې برخې له ګلای اساورو.
کومنټری میگزین ویب پاڼه لیکي کچري د امریکا د بارنو چارو وزارت په سنجیدګۍ سره د هغو ریاستونو فهرست جوړ کړي چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي، نو دغه فهرست به د دریو هیوادونو نه زیات وي. دا وخت په دې فهرست کې ایران، شام او سودان شامل دي، خو په دې کې تر ټولو مهم نوم غائب دی او هغه پاکستان دی. کومنټری میگزین لیکي دا حقیقت دی چې پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد جنگ کوي. په دې کې تحریک طالبان پاکستان دی چې غواړي په اسلام آباد کې حکومت رانسکور کړي، خو ځینې نورو ډلو ته چې ورته د ریاست سرپرستی تر لاسه ده او په افغانستان او هند کې خپل مقاصدو لپاره کاروي، د هغو پر ضد کاروایي نه کوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال داسې خبرونه ورکړل شوي چې دغه هیواد ته اجازه ورکړل شوي چې اته نور F-16 جازونه واخلي. مقاله زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې دغه الوتکې د مستقبل جنگونو لپاره دي او ممکنه ده چې دا د جمهوري او لویدیز پلوه هیواد هند پر ضد وکارول شي، نه چې د ترهګرو پر ضد. مقاله زیاتوي چې دا پالیسي هیڅ معنی نه لري چې پاکستان سره امنیتي مرستې وکړل شي. امریکا باید اسلام آباد په دې خبره پوه کړي چې فوج او په ځانګړې توګه خفیه اداره ISI په خپله تګلاره کې بدلون راولي، او کچري داسې نه کوي نو د ناټو د غیر رکنی حیثیت به ختم کړل شي، او ان تر دې چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو په فیرس کې به نوم شامل کړل شي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې په افغانستان کې د جګړې خبره راشي نو د لویدیز توجه په وخت او د فوجیانو په شمیر وي. دوی په دغه هیواد کې میشن او لاسته راوړنو په اړه بحثونه نه کوي. د دې په نتیجه کې یوه تشه جوړه شوې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا او ائتلافي هیوادونو کامیابي له ګواښونو سره مخ دی. په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د روزنې کیمپونه اوس هم فعال دي. وسلوالو طالبانو هم پر ځینو ښارونو خپله ولقه ټینګه کړې ده. فارن افیرز مجلې په مقاله کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د هیواد نمایي ولسوالۍ له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. بیا لانګ وار جرنال ویبپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان ټولو 398 ولسوالیو کې په 15 ولسوالیو د طالبانو قبضه ده. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې نړیوال مرستندوی ادارو سره کار کوونکي د مرګ ګواښونو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د روس د فوجي عملیاتو درېونی سوي. یو شمیر ادارې داوه کوي چې په شام کې ځینې هسپتالونه او روغتیایي مرکزونه د روس هوایي بمباریو په هوایي حملو په نښه کړي دي. ویل کېږي سلګونه غیر فوجیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روس دا ټولې ادعاوې ردوي. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمباری کې وشتل شوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 20 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نښه کړي دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوې وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي، او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل شول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی، او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا ماریا زخاروفا د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جالی یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریه خبری آژانس د اکتوبر په 6مه راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دي ویلي چې حمله پر روغتون سوی وه. د سوریایي امریکایي روغتیايي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیايي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شبگردی مکمل ختم
افغانان چوه باری بیشک چوه
دیره سخت را باری دیره یه هر چکه
یه سخت دوشت مکنه مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان له خلکو غواړي چې د محرم دروازو په احترام کې دي د امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړي. دغو فعالانو چې له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د جمعې په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې د وینې راټولولو د ورځني کمپاین پیل کړي. دغه راز له حکومت غواړي چې پرېنږدي امنیتي ځواکونه د پردیو د اهدافو قرباني سي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان چې په همدغه کمپاین کې برخه اخیستې وه له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې تویدنې پر ځای امنیتي ځواکونو ته خپله وینه ورکړي. قسیم سلمل د وینې ورکولو دغه کمپاین ته ورغلی او په دې اړه یې دا رپورټ چمتو کړی دی.
اسلام د تاوتریخوالی او وینې تویدنې نه، بلکې د همغږۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او دیني عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په څرګندولو سره د کابل په زرنګار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی و. څو دا وینه تر هغو سرتیرو ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې حمیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. اخلي ثاقب وایي موږ غوښتل په دې سره یو ولله سرتیرو خپل ملاتړ څرګند کړو، د غرض د خلکو ترمنځ د مرستې او وینې ورکولو فرهنګ دود کړو، څو هغو سرتیرو ته چې له مخالفینو سره جنګ کېږي او وینې ته اړتیا لري وینې ورسوو. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړې توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمانو چې د سرتیرو لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و له خلکو غوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې په ورکولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسینی یو له دغو عالمانو څخه دی.
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای
شغله حسینی و امنیتی ارگانونو ته وینه ورکول او لاغوی سره امرسته د امام حسین د امرستی ژغت جواب ورکول دی. د افغانستان له مسلمان ملت څخه می خوشتنه داده چی د دې پر ځای چې خپل وینه بی ځای تویوی له امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره وینه هدفمندانه ورکړي.
جان برکف امنیتی خون خود را هدفمندانه اهدا وکونیم.
دغو فعالانو او دیني عالمانو چې شمېرې لسکونو ته رسېدی همداراز ویل چې غواړي په دې سره وښيي چې اسلام د وینې تویدنې نه، بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4513 1810 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د کائنات پر ژغ کې وسندر اورو.
خبرې صلاح کوي زړه ته مې نه ګوري د تلو خبرې صلاح کوي ساب مې اوزي په سلګو خبرې صلاح کوي ساب مې اوزي په سلګو خبرې صلاح کوي زړه ته مې نه ګوري د تلو خبرې صلاح کوي زړه ته مې نه ګوري د تلو خبرې صلاح کوي
کائنات پر رکی نو سندر اوری دا پا دا سال کی چی پا خیبر پشتونخوا قبلی سیمو کی پا سلگونو تعلیمی داری دا بنیادی آسانتیا و زخه بی برخی دی او پا سلگونو نورو نلی دلی پرتی دی دا ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما پاکستان کی دا جنکو دا تعلیم دا ودی لپارا دا اویا میلیون ڈالرو مالی مرستو اعلان کردی نړیوالی مرست چرتا خرچیشی پا دا غاړه دا شاهین بنیری رپورٹ اورو
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د اویا میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی پرېږدي چې جنکې زده کړې وکړي د پروژې لاندې به د مالی پنګې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د لسو کالو نه تر نورلسو کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي خو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د امنیت د خرابې وضع او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازت نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمیر منصوبې نیمګړې پرتې دي د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي نوموړی وایي
مونږ مخکیم دا فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ټیک اپ کړو چیرې تاسو کو فرض کړه دا وایي هغه یو تداوی چیرې دا ملالا فند کې سونه پیسې نو راغی 70% پاکستان ته راشي نو مو ته چې 70% که پاکستان ته راځي نو بیا 70% هم پکار دی 70% بیا زموږ صوبې ته راشي او هغه خو هغه وخت سره اګری کړي وا خو ډیټیل زموږ ته هیڅ نه دی راکړي یو د یو ایس ایډ والا پرابلم وو هغه کې هغه دا وی چیرې مونږ دا پیسې چوکې د دې سرکاری چې کوم سی ان ډبلیو دی دغه ادارې دی دغه معنی لګول غواړو نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړی چیر تاسو خپل ټیکدار راولې تاسو په چا باندې جوړول غواړئ موږ بالکل دا نه وایو تاسو سرکاري ادارو په ترو باندې جوړ کې
خبریال او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد لکبله د نړیوالو مرستو لوی برخه په لار کې ورکشي او دغه شان د تعلیم او پرمختیا یو شمیر منصوبې د ستونزو سره مخ شي. نړیوالې مرستې چرته ځي؟ په دغه اړه اکرام هوتی وایي.
څومره چې امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کېږي د ورلد بینک وي که د اې ډی بي وي که د آی ایم ایف، د هغې که تاسو خرچه وګورئ نو د هغې خرچه چې ده هغه 70 نه 80 فیصد پورې هغه خرچ کېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې. دا دې ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشن نشته. اوس انسټیټیوشن چې کوم نشته د دې وجه دا ده چې انسټیټیوشن آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسرانو دا فوجیانو دا سیاستدانان دا ټول دې به خوري کم ځاینه دې به کم ځاینه پیسې پټي دې خو یا ټیکو کې پیسې پټي
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیا ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي، خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چېرته چې ډیر ضرورت دی.
تاسو شاهین بنیری رپورٹ اوریدلی. د افغانستان نورستان ولایت اوسیدونکي وایي د نجونو د تعلیم کچه د نشت برابر ده. دوی له حکومت غواړي د نجونو تعلیم ته پام واړوي، خو د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي وایي د نجونو د روزلو لپاره په نوي میتود کار پیل کړی دی چې له امله به په څو کلونو کې ګڼ شمېر نجونه زده کړې حاصل کړلای سي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال پاسومت عابد راکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نجونو تعلیم د نشت برابر دی. دوی له حکومت نه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانو محمد بیگ دا د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی، زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
سره له دې چې د نورستان مرکز پارون کې د نجونو د تعلیم لپاره تر یو حد اسانتیاوې برابرې شوي، خو د شیر افضل په نوم یو تن وایي چې نورستان د مرکز پارون پورې محدود نه دی، په نورو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق نه بې برخې دي.
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کېږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د دواب د منډول د نورګرام د مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه مانه دی لیدلی.
د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهده فیضان په دغه ولایت کې د ښځو پر ښوونیزه برخه اندېښمنه ده او وایي چې ایله 40% ښځینه زده کړو ته لاسرسی لري.
قاری او قصباتو کې هسې په نوم سوا د موزیګانې دي، په استاد استخدام دی او شاګردان نه روزل کېږي. دغسې ابتدایه دی، دغسې متوسطه، نو دا مشکلاتونه ډېر زیات دي. 80% بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
د نورستان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي چې د خزینه خوونکو او زده کوونکو شمیره د پام وړ کمه ده، چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی او کلتوري ستونزې په ګوته کوي.
هغه نجونې چې هغو هغه کلونه د مکتب د کلون نه پورته دي، هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې دپاره یو تفریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې 2 سنفه وي، تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا.
دی وایي چې اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 ښځینه ښوونکي لري، خو تمه څرګندوي چې په راتلونکو 100 کلونو کې به په دې شمېره کې د پام وړ زیاتوالی راشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده او ورسته شیبه تیر رسیدلې او خبری برخه پای ته ورسیدله. د نیم توری په ځخ کې سندره اورو او هم دغه سلام پښتونخوا په دې سندره پای ته رسو. په بل غړي کې به بیا له تاسو سره یو.
چار دل اندازا گل نور ہوں چار دل اندازا گل نور ہوں بس پاتدا وائی تک تکی چی بس پاتدا پیر تپ شاگوری پدی نوری ہوں چار لدان دازا گل نور ہوں چار دلان دازا گل نور ہوں ماس پٹ وائی سگ سپور ہوں چار دل اندازا گل نور ہوں چار دل اندازا گل نور ماک تغافل کړی د چوپیا سرا ماک تغافل کړی د چوپیا سرا لابد حمزہ پزڑ کی شوڑے ہوں چار دل اندازہ گل نورے ہوں چار دل اندازہ گل نورے ہوں